السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبری مجله کې مو له دغو پیښو خبرو. طالبان وایي د افغان کلتور په اړه د عمران خان خبرې په غبرګون نه ارزي.
دې نظریاتي کوم تاسې توهینامیز چې موږ وایو غته حکومت په حیث باندې عکس العمل وکړو زه خدای څه نه وینم.
د نجونو د تعلیم فعالان بیا وایي
چې میبند ملال لرو ډېرې اټلې میرمنې له پخوا راهیسې لرو. دا په دې معنی نه ده چې افغاني کلتور یا د پښتنو دود او دستور دی د ښځو زده کړې پر وړاندې خنډ راوګرځي.
مالی وزارت وایي نږدې ټولو مامورانو ته د دریو میاشتو معاش رسیدلی.
مازمی کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او موږ ته خپل استحقاقونه راوړي دي د هغو معاشات هم اجرا د جدې څخه مخکې باید ټولو معاشات اجرا.
پر نورو مسلو سربیره به دا هم واوري چې کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصلان وایي پوهنتون یې څو دورې فارغان ورکړي خو د فعالیت جواز لا نه لري. د ماخامنۍ خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. دی راپورونو ته وروسته راستنیږو خو اوس مې همکار احمد تکل استډیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي.
سلام. یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي نږدې ټولو دولتي مامورینو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړل شوي او د ایران سپاه پاسداران ځواک په هرمز تنګي کې پوځي تطبیقات کوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشوم صندوق یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې چې نن خپور شو د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې د مشر کورنلیوس ویلیامز له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونیسف پلان لري چې په سختې خوار ځواکۍ د اخته 1 میلیون افغان ماشومانو درملنه وکړي خو د ښاغلي ویلیامز په وینا وخت ډیر کم دی. د سلام په نوم د یونیسف یو کارکونکی چې له خوار ځواکۍ ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په یو مرستندوی ټیم کې د کندهار ارغستان ولسوالۍ ته تللی پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې د افغان ماشومانو پر وضعیت خبرې کړي.
Sadly the situation in Afghanistan
لو بده مرغه په افغانستان کې د ماشومان وضعیت په خرابېدو دی او د دې بشري بحران ضربه ماشومان ویني. ل 3 میلیون زیات ماشومان سکهال د خوار ځواکۍ او ل 1 میلیون زیات ماشومان که هغه ډول مرستې چې زموږ ټیم یې رسوي تر لاسه نکړي د مړینې لګواخ سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم د ژمي لره رسیدو سره په افغانستان کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداري ورکړی. په کابل کې د اسلامي پوهنتون لسګونه معترض زده کوونکو او فارغانو نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پوهنتون تر رسمیت ورکړي. دوی نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې وویل چې اسلامي پوهنتون له 50 کلونو راهیسې بې برخلیک دی او د لوړو زده کړو له وزارت څخه یې غوښتل چې د پوهنتون ته د فعالیت رسمي جواز ورکړي چې د دوی برخلیک روښانه شي. معترضانو په خپلو شعارونو کې ویل جمهوریت زموږ غم ونه خور نو موږ له امارت څخه غواړو چې دا کار وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دولتي پوهنتونونه بند شوي خو خصوصي پوهنتونونه نجونو او هلکانو ته د جلا ټولګیو په جوړولو سره خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې د دولت نږدې ټولو کارکونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړل شوي. له دې مخکې یو شمیر دولتي مامورینو شکایت کاوه چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. خو د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل نن ازادۍ راډیو ته وویل د زمري د میاشتې ټول او د وږې او تلې د میاشتو ډېره برخه معاشونه اجرا شوي. ښاغلي حقمل زیاته کړه چې پاتې کارکونکو ته به هم ډېر ژر معاشونه ورکړل شي.
که یوه اداره او دوه ادارې پاتې وي هغه به هم نن د ورځې تر اخره کار خلاص نور ورکړ. دی ولایاتو د اکثریت ولایت پرون لا د معاشات پروسې موږ پوره کړې. مازمی کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او موږ خپل استحقاقونه راوړي دي د هغو معاشات هم اجرا.
د دولتي ادارو مامورینو پاتې میاشتو معاشونه داسې مهال ورکول کیږي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي او د دولتي مامورینو په ګډون د خلکو د بېوزلۍ کچه په لوړېدو ده. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران سپاه پاسداران انقلابی ځواک د هیواد په جنوب کې 15 ورځنی پوځي تطبیقات پیل کړي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور لمخه د سپاه هوایی ځمکنی او سمندري ځواکونو نن د لیندۍ په 9 په هرمستنګي کې ګډ پوځي تطبیقات پیل کړل. دا تطبیقات داسې مهال پیلېږي چې په ویانا کې له پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د احیا په مقصد خبرې ځنډیدلې او اسرایلو ګواښ کړی چې د ایران د اټومي پروګرام پر ضد به یو اړخیز اقدام وکړي. د نیمه دولتي خبري اژانس مهر د خبر لمخې د سپاه جک پوری قماندان غلام علي رشید ګواښ کړی چې د ایران پر ضد د اسرایلو هر راز اقدام ته به سخت ځواب ورکړل شي. رشید ویلي چې ایراني ځواکونه به پر ټولو هغو مرکزونو او اډو چې پر ایران یرغل ترې کیږي که پر ځمکه وي که په هوا کې بې ځنډه برید وکړي. نوموړی زیاتوي چې ایران ته د اسرایلو لخوا هر راز ګواښ د امریکا له موافقې پرته ممکن نه دی. یو بل خبر لمخې د ایران حکومت د نړیوالو له غوښتنو سره سره یو کورد سیاسي محبوس د حکومت پر ضد د وسلوال پاڅون په تور اعدام کړی. په اوسلو کې د ایران د بشري حقونو ټولنې او په فرانسه کې د کردستان د بشري حقونو شبکې خبر ورکړی چې حیدر قربانی پرون سهار وختي د ایران د کردستان ولایت په یو محبس کې اعدام شو. د ډلو ویلي چې د قربانی کورنۍ او مدافع وکیل ته د هغه د اعدام په اړه لمخکې خبر نه و ورکړل شوی. دا سیاسی فعال داسې مهال اعدامیږي چې قضیه یې لا هم په محکمه کې تر څیړنې لاندې وه. د سویس په داووس ښار کې کلنۍ نړیواله اقتصادي غونډه په نړۍ کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې له چټک سرایت وروسته ځنډیدلې او په پام کې ده چې په آنلاین ډول ترسره شي. د دې غونډې تنظیموونکو نن په یو بیان کې وویل ټاکل شوی وه چې د داووس اقتصادي کانفرنس د 2022 کال د جنوري له 12 تر 21 پورې تر سره شي، خو اوس پلان دا دی چې د دوبی په لومړیو کې به جوړیږي. بیان زیاتوي چې د دې غونډې ګډونوال به د نړۍ د مشرانو په ګډون په آنلاین غونډه کې لویو نړیوالو ستونزو ته د حل لارو په اړه بحث وکړي. او د روسیې د پولیسو یو متقاعد جګړن پرون د مسکو په سره ډګر کې د اعتراض پر مهال ونیول شو. اولیګ کاشینسف د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د خوشې کولو لپاره د غوښتنې پر مهال ونیول شو. هغه ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل وباله. پولیسو کاشینسف له مقرراتو څخه د سرغړونې او د یونیفورم د غیر قانوني اغوستو په تور ونیو، خو څو ساعته وروسته یې بیرته خوشې کړ. د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د اعصابو د مسمومونکي ګاز په وسیله مسموم شوی او د علاج لپاره جرمني ته تللی و، سکل په جنوري میاشت کې مسکو ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای وریځې تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 1، هرات اسمان ځای وریځې تودوخه لوړه درجه 21 ټیټه 2، کندهار اسمان ځای وریځې تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه 3، مزار شریف اسمان ځای وریځې تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 8، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 2.
ماخامنه خبری مجلې ته غواګیای په دې هره چي یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د دې خبری مجلې د سر راپورته. داسې مهال چې د پاکستان صدر اعظم روسي او سرګندونو په سیاسي او ټولنیزه کچه پراخ خبرګونونه پورته کړي، خو د طالبانو حکومت وایي عمران خان سپکون کې یا توهینون کې خبرې نه دی کړي. پاکستانی صدر اعظم پروند اسلامي همکاري او سازمان په غونډه کې زده کړو کې د جنو پوړاندې محدودیت د دې په باور کلتوري ستونزه یاد کړه. خود طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی وایي داسې څه نه دی لیدلی چې د حکومت په هاي سپری خبرګون وخی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د صدر اعظم وروستیو څرګندونو ته ګڼ شمیر سیاسي او عوام افغانان د توهین او سپکاوي نوم ورکوي. خود طالبان حکومت وای عمران خان توهین آمیز خبرې نه دی کړی. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او سازمان په غونډه کې وویل
هر ټولنه د بشر او خزو جنود حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پختونخوا مثال بلرکم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلی سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زما امتیاز ورکاوه چې خپل انجونی ښوونځیو ته واستوي، خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو له امتیاز سره سره به هم جونی ښوونځیو ته وانستوي، لکه څنګه چې پیښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري. همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بنا ان کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو باید حساس واوسو.
د عمران خان دی خبرو پراخ غبرګون راپورته کړ. په سیاسي کچا مخکنه جمهور رئیس حامد کرزی لټول وړاندې شو او دا سرګندونې د افغانانو ترمنځ تفارقیا چونې هڅه او دوی تسپکاوی وباله. خغلی کرزی عمران خان ته توصیه وکړه چې د افغانستان پر خلاف له تبلیغ په کورنیو چارو کې له لاس وهنی او د افغانستان په اساس ولې له خبرو کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته له رسنیو وروسته د کابل حامد کرزی په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او اړینه نه ده چې یو مثبت کانفرانس منفی لوري ته یوړل شي.
نو تا خو دې نظریات کوم تاسې توهین امیز چې موږ وایو د حکومت په حیث باندې عکس العمل وکړو زه خدای څه نه وینم.
خو د طالبانو برعکس بیا د پاکستانی صدر اعظم خبرو ته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرسال امر الله صالح په جواب کې په خپل فیسبوک باندې لیکلی لز دا کړو لري او لزانه به خبره ټولنه په افغانستان کې د پاکستان له ستراتیژیکو برنامو څخه ده. هغه څه چې د ترلاسه کولو لپاره عمران خان دا ډول څرګندونې کوي. خو ښاغلي صالح د عمران خان د خبرو په اړه د افغانانو سخت خبرګون ستایل او زیاتوي دا د افغانانو د بیدارۍ نښه ده. د ښاغلي صالح په دې لیکنه کې د طالبانو ضد هم توندې خبرې لیکل شوي. په ټولنیزه کچه هم د عمران خان خبرو افغانان غوسه کړي. خالد سنگر او کمال الدین سپاند وایي د افغانانو کلتور او ټولنه ښځو ته په ټولو برخو کې په برابرۍ قانع ده. دوی وایي عمران خان تاریخ نه دی لوستی ځکه دا ډول خبرې کوي
او دغه څرګندونې هیڅ منطقي بڼه نه لري ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده. افغانانو سل کاله وړاندې نجونو او هلکان ته ښوونځي پرانیستي وو.
دا له جغرافیا او تاریخ څخه یو ناخبره انسان دی. هغه وخت چې د افراطیت او ترهګرۍ انچو پاکستان په سیمه کې نه و نوم او نشان یې نه و. موږ د علم او فرهنګ خلک وو. موږ ښوونځي درلودل، موږ زده کړې درلودې، موږ کابل پوهنتون لاره.
دوی پر طالبانو غږ کوي چې د ډول تانو د مخنیوي لپاره د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه ډېرې لیکنې شوي. لیکوال او شنونکی عصمت قانع عمران خان ته په جواب کې لیکي افغان کلتور کله هم د ښځو د زولنو او زنجیر کلتور نه دی، بلکې افغانان د ښځو په پړونو کې قتلونه او مرګونه بخي. په خیبر پښتونخوا کې میشت سیاستوال افراسیاب خټک بیا د عمران خان د خبرو په اړه د پښتو هغه مشهور متل را نقل کړی چې وایي خواره شي ته مینځي چې د مینځي پخې وینځي. ښاغلی خټک زیاتوي د عمران خان خولې ته څوک اهمیت نه ورکوي، خوشر بای دا د سیسام لکه د نورو شند شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او سیاستوال منظور پښتین بیا د عمران خان خبرې درواغ بللې او زیاتوي د برست تر لاسه کولو لپاره دا ډول کلیشي او مکرجن روایتونه پای ته ورسوي. خغلی پښتین په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي افغانانو هیڅ کله هم خزي لز دکړو او د دوی له حقونو محرومي کړي نه دي. د جمهور غورزنګ مشر محسن داوړ بیا وایي عمران خان له زلولو شرمیدلو وروسته بیا هم د پښتنو د کلتور قرباني کولو ته دوام ورکوي. خو زیاتوي د پوهیږي چې عمران خان مجبور دی چې دا ډول درواغ وایي. خود د دې مجبوریت په اړه په څرګند ډول څه نه دی لیکلي.
په مور دل چې غنو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو ته کلک خبرګون خودلې چې ګواکې له خوانځیو د نجونو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. په دې اړه زما همکار ملالې بشیر له فعال او خبريال خاطرې صافي سره خبرې کړي او په سر کې هغه پوښتل چې آیا دا ډول څرګندونې علم او زده کړو ته د افغانانو ژمنتیا تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
پرته له شکه چې په کلکه توګه تر پوښتنې لاندې راولي که مونږ د دې د توب سنجو چې تر کومه بریده خبرې اړتیا ته نږدې دي او تر کومه بریده بیا همدغه افغاني ټولنه او په تیر بیا پښتانه دغه کلتور پالنه کې ګرام دی 50-50 سی بللای شو 50 سلنه دوی خپل ګرام دی او 50 سلنه بیا د خبرې دي چې خپل په یو ډول مختلف کیږي چې دغه ذهنیت دی وساتل شي او خوندې کړی شي. نو ته پام سره چې مونږ د مېبند ملال لرو که فکر وکړو مونږ ډېرې اچلې میرمنې لپاره خوارې سي لرو، ډېرې لیکوالانې، ډېرې شاعرانې لرو چې مونږ هي بیلګې کولای شو وبالو په خوا مو درلودې. هغه هم زده کړې کړې وي. دا په دې معنا نه ده چې افغاني کلتور یا د پښتنو دود او دستور دی د خزو زده کړې پر وړاندې یو ډول خنډ را ودروي. موږ باید دود له نادودو سره پرتل نه کړو. خدای چې یو ډول ذهنیت جوړونه شوې ده اوس غوښتل کېږي چې په یو ډول په دغه ذهنیت کار وشي او ګرامچیای پر دغه کلتور او ذهنیت ور وغورځول شي. پرته له شکه چې دا افغاني ټولنه متاثره کوي او نړۍ پر وړاندې یو بد انځور وړاندې کوي چې داسې هم نه ده. ډیری پښتني ټولنو کې هم موږ د دې شاهدان یاستو چې انجونې ښوونځیو ته ځي خو طالبانو راتګ سره اوس ان لویو خارونو کې لویو خارونو څخه هم کوزوم دغه پلازمینه کابل په منځ کې خوانزي د خزو او جنونو پر مخ وتړل شوې. دا د کومې پښتني ټولنې د کلچر هنداره ده. د هیڅ یو ونارینا پښتون چې د خپل اسلام پاړه خپل مذهب پاړه په بشپړه توګه په هواي بلري هغه د خزي د زده کړې او کار پر وړاندې مخالفت نه کوي.
افغانان باید څه وکړي؟ یعنی څنګه دوی کولای شي خپل لون ته زده کړو زمينه برابر کړي په داسې حال کې چې اوس په سیستماتیک توګه باندې پرنجونو باندې بندیز لګیدل دي، جونې نس کولای چې شونځي ته ولاړ شي.
افغانان پښتنه ټولنه د جنو د زده کړې یا ښوونې او روزنې مخالفی نه دي او نه یې کلتور کې دا خبره ده. خو داسې ویلی شم چې پښتانه متاثره شوي دي له بېلابېلو لاملونو له کبله. یوه بېلګه یې همدغه 40 کلنه جګړه او تر 40 کلنې جګړې د مخه نورې ستونزې او جګړې چې مو هیبات تیرې کړې دي هغه لامل شوي دي چې په یو ډول دی دغه پښتني ټولنه وځپل شي او د قلم پر ځای ټوپک په لاس ورکړل شوی. که دغه ټوپک ترې واخیستل شي او قلم ورته په لاس ورکړل شي زه فکر نه کوم چې دا د کلتور یوه برخه وي.
د افغانستان د پوهنې یوه فعاله خاطره صافی و چې له ازادۍ راډیو سره غږیده.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام
طالبان وای د اسلام آباد په قربتوب د اسلامي همکاریو سازمان پرونی غونډه کې له افغانستان سره د بیړنیو بشری مرستو غوښتنه وشوه او د غراس هوکړه وشوه چې په افغانستان کې د خلکو د لاسنیوي لپاره د مرستو یو صندوق هم رامنځته شي. د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د دغه غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره کتلی دي او دوی دا غونډه او دغه لیدکاته ګټور بللي. تفصیلی په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ نړیوال کانفرنس د ګډون ترڅنګ د یو شمیر اروپایي هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره لیدکاته هم کړی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ولی الله شاهین چې له ښاغلي متقی سره په دې سفر کې و کابل ته د بیرته راستنېدو پر مهال یې آزادی رادیو ته وویل چې د دې لیدو کتو په ډیری برخو کې د بشری مرستو په اړه خبرې اترې شوي دي.
د اروپایي هیوادونو د ځینو استازو سره، د اسلامي هیوادونو د ځینو استازو سره خصوصي مجلسونه هم ترسره شول. په ټوله کې ښاغلي خارجه وزیر دغه سفر له لاسته راوړنو نه ډک و. نیوال او خصن اسلامي دنیا نمایندگان په دې باندې متقاعد شول چې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر پاڼه په څو پرله پسې ټویټونو کې لیکلي چې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو لپاره د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیت، د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حاجی وفا، افغانستان لپاره د او آی سی ځانګړي استازي او په کابل کې د یاد سازمان نوی ټاکل شوی سفیر طارق علي بخیت، د افغانستان د چارو لپاره د سعودي عربستان کاري ځواک مشر او د پالیسي او پلان جوړونې مرستیال عبدالله خالد ال سعود او مل حیات سره یې وکتل. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو به دغه ډول ناستې موثره تمامې سي. له دې ډلې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د نړیوالو اړیکو مشر حاتف مختار ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت میسج او پیغام ډیر قوی او مثبت وو. خو وخت بعد د جواب ورکی چای او آی سی یا د خپل هغه ژمنو چې د افغانانو سره او د افغانستان د ملت سره کړي وفادار پاتې شي او کنه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د استازو ترمنځ داسې مهال افغانستان ته پر بشری مرستو رسولو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرو اترې سوي چې د روان کال د اگست میاشتې لپاره 15 نیټه لکه چې پر ټول افغانستان طالبان واکمن سوي په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ رامنځته او د نړیوالو مرستې بندې او اقتصادي اړیکې زیانمنې سوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کابل کې د اسلامي پوهنتون په نوم د یو خصوصي پوهانیز بنسټ لزګونه محصلانو اعتراض وکړ او د خپل برخلیک د روښانه کېدو غوښتنه وکړه. دوی ادعا کوي چې اسلامي پوهنتون د فعالیت جواز نه لري او لیات پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته یې د پر لاس اسنادو پر بنسټ څوک پر دنده هم نه ګماري. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې د اسلامي پوهنتون په وړاندې د دغه پوهنتون د لسګونه تنو محصلانو اعتراض. اعتراض کوونکي محصلان ادعا کوي چې اسلامي پوهنتون له 15 کلونو را پدې خو له جواز پرته فعالیت کوي او د محصلینو برخلیک کې معلوم نه دی. دوی د طالبانو له حکومت غوړي چې ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه پوهنتون دوه تنو محصلینو د نوم لا خستو پرته رسنوي ته وویل
دریم کال ختم خو سلورم کال زموږ شروع دی. ما موږ ته وایي چې د کوم ورځ نه چې راغلی وي جواز 1% کار پاتې او 99% خلاص دی. اما تر اوسه پورې دا موږ ته هیڅ نه د نورو 15 ستوماتولوژي د فارمسي د دا یو در فارغ ورکول هغه بیچارهګان بې سرنوشته ګرځي وظیفه یې ورته نشته.
کله چې موږ د لوړو زده کړو وزارت ته مراجعه کوو راته وایي چې دا پوهنتون رسمي نه دی سربیره پر دې هیڅ پوهنتون هم حاضر نه دی چې زموږ له تبدیلي سره موافقه وکړي. موږ له حکومت غواړو چې که چیرې د دې پوهنتون فعالیت معیاري دی نو جواز دې ورکړي، که چیرې غیر معیاري دی نو ودې تړي.
د اسلامي پوهنتون فارغ شوي او اوسني محصلین وایي چې د یاد پوهنتون د جواز د نه لرلو له امله هیڅ اداره یې په کار نه ګماري او برخلیک یې نامعلوم دی. معترضو محصلانو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د اسلامي پوهنتون پر 15 کلن فعالیت نیوکه وکړه او د دغه پوهنتون د ناقانونه او غیر معیاري کړنو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. دوی د اسلامي پوهنتون د تړل کېدو او کوم بل شخصي پوهنتون ته یې د معرفي کېدو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه چې د اسلامي پوهنتون د مسؤولانو نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې په مخکینی جمهوري نظام کې د لوړو زده کړو د وزارت د خصوصي پوهنتونو پخوانی رئیس امیر محمد کاموال آزادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر بې جوازه پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د تړل کېدو خبره هم کړې وه. هغه مهال د لوړو زده کړو وزارت ویلي وو چې څه باندې 30 شخصي پوهنتونونه د جواز فعالیت لري. اوس د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي د شخصي پوهنتونونو د محصلانو د ستونزو د حل لپاره یې هڅې پیل کړې. د لوړو زده کړو وزارت ویان مولوي احمد تقی د اسلامي پوهنتون د معترضو محصلانو د غوښتنو په اړه ازادي رادیو ته ویل
اسلامي پوهنتون غیر مجوز دی او تر اوسه جواز نه دی ترلاسه کړی. سرګونه محصلین یې فارغه کړي دي او اوس هم د زیات شمېر په شاوخوا کې محصلین لري. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت مسلسل ناستې کړي دي او وزارت ژمن دی چې د ټولو هغه پوهنتونونو چې پوهنځي او ډیپارټمنټونه یې جواز نه لري د هغوی د محصلینو مشکلات حل کړي.
خو ښاغلي تقي د بې جوازه خصوصي پوهنتونونو د شمیر په اړه څه ونه ویل. دا لومړی ځل نه دی چې د خصوصي پوهنتونونو محصلان په دغو پوهنتونونو کې د ستونزو په اړه اعتراض کوي. وړاندې له دې هم د ځینو نورو شخصي پوهنتونونو محصلانو د یادو پوهنتونونو د نامعیاري فعالیت او په تحصیلي نصاب کې د ستونزو په اړه اعتراض کړی او د دوی ستونزو ته یې د رسیدنې غوښتنه کړې ده.
دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې یو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي نږدې ټولو دولتي کارکونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورسېدلې دي. دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل وایي د اسد میاشتې په معاش ټولو مامورانو ته رسېدلې خو د سمبولي او میزان شاوخوا 90% ته رسېدلې دی. له نوموړي سره مې د یوې مرکې په پیل کې دا خبره وکړه چې د معاشونو دا لړۍ چیرته رسېدلې.
د سمبولي او میزان معاشات لړۍ مو شروع کړې وه د ورکړې تحول وروسته مو د اسد د میاشتې معاشات ورکړې. بیا دا نور معاشات ماتله وه ځکه د معاشاتو په سکیل کې خورا ډېر مشکلات وه. نو هغه حل شو، یو نوی سکیل جوړ شو او موږ د معاشاتو د سمبولي او میزان معاشات لړۍ مو ورکړې چې تقریبا تر اوسه پورې مطلق اکثریت ته رسېدلې دي، استثناء که یوه اداره او دوه ادارې پاتې وي هغه به هم نن د ورځ تر اخیره کار خلاص نور ورکړ. دی ولایاتو د اکثریت ولایات پرون لا د معاشات پروسې مشکره کړې. مازمي کوشش دی چې د پاتې ادارې دی او موږ خپل استحقاقونه راوړي دي د هغه معاشات هم وته اجرا. ځکه موږ دغه ټاکلې چې د جدي څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا شي، ځکه جدي کې بیا مالی کار نه وي کیږي، موږ سیستمونه بندیږي تر څو چې بیا نوې بودیجه راځي عمل کیږي.
خا یعنی تاسو وای چې تقریبا ډیرو ادارو ته ماشونه لیگل شوی دي د دوه درې میاستو د 10% ویلی سي، مثلا 80% 90% څومره مامورانو به ماشونه تر لاسه کړی وي؟ هداقل دی وی میاشته
دی وی میاشته هغه د 80% ټول ته اجرا شوی دي، او پاته دغه د دوه میاشتو لري چې مورس ته شروع کړ دا هم که درته من تر نیوی تر 90% اضافه اداره ته اخستی دي. استثناء نه اوسو ادارې کپاتې دا هم مشکل دا دي دې استحقاقونه نه جراوړي پر وخت دا خطر پاتې دي.
حکمل سے بعضی ملاحظه و استاسو لخوانه د طالبانو د حکومت لخوانه د بخوانه یو ماشونو په لستونو باندې څنګه ځان رامنځته سو د ماشونو په لیک کې په دغه استحقاقونو باندې تاسو ارزونه وکړه او کنه مجموع کې بودیجوي مشکل وو؟
نه بودیجوي مشکل نه وو، ماشاتو په طرحو کې مشکل وو. دا موضوع موږ مخکې مطبوعات سره ښه تفصیلی شریکه کړې ده. مخکنی ادارې ته چې کوم ماشات کېلونه پاتې په هغه کې خورا ډېر مشکلات وو. ځینو اداراتو ډېر لوړ انچارجي ماشونه اخیستل، ځینو نه اخیستل. مثلا دوه مشابه بستونه چې به په دوو ادارو کې یو بس په 15,000 افغانۍ اخیستل، بل هغه بس په بل ادارې کې به 3.5 لک اضافه اخیستل. داسې مشکلات وو، هغه مو حل کړ. دا تفصیل مو وختي ملت سره شریک کړی دی. نو دا هغه څخه وروسته چې دا نو اسکل ته ټولو ادارات پورې ورسېدي، ماشاتو اجرا موږ د دوه میاشتو شروع کړ، اوس تقریبا ټول ته رسېدلی دا دوه میاشتې ماشاتو.
تاسو خود اسی کټګوري کړی نه دی؟ مثلا ښوونکي، د روغتیا کارکونکي، ټول دولتي مامورینو ته په یو ډول ماشونه ورکول کیږي؟ توپیر په منځ کې نشته؟
یا توپیر نشته، توپیر خود بستو په حساب سره، اما بستونه بیا په ادارات کې فرق نه کوي. مثلا دریم بس چې دی، دریم بس امریات، هغه که د ښوونې او روزنې په وزارت کې، هغه که د تحصیلات په وزارت کې، او هغه که د مالیه په وزارت کې، هغه فرق نه کوي، معاش به یو ډول ورکول کیږي. ټول مامورین د یو ډول نه دي، نه د بستو په حساب دي، بستونه د ټولو ادارات ته یو ډول.
موږ ته چې اوریدونکي پیغامونه پریږدي، همدا وایي حتی در دیوي ونیم او نه مخکې پورې د اوسم پیغامونه سچ وایي، موږ ته ماشونه نه دي را رسیدلي. کېدای شي په لرو پرتو ولسوالیو کې وي یا هغه سیمې وي چې تر اوسه ممکن ورته ماشات نه وي رسیدلي.
نو خو اوس تقریبا د غنن چې زستا سره خبرې کوم، تر مطلق اکثریت یعنی تر 95% اضافه ادارات خپل ماشونه اخیستي دي.
د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل و چې له ازادي رادیو سره د ماشونو په ورکړه غږید.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د وردګو نه سره تماس کوم. دلته د یونیسف د خانم مسکینانو خلکو ته، معیوبو خلکو ته کومک و پروسه راغلې وه. خو د یونیسف هغه کارکوونکی ډېر پټ په دو کلیو کې تاو شوی، چېرته چې خپل خیښ او دوست او قوم و، هغه یې نیولې او با وجود چې هغه ښه دارا واله، دوکانداران دي، موټر واله دي، او هغه څوک چې معیوبان هم دي او مسکینان دي، هغه یې تې پریښي دي. سخته بې انصافي یې کړې ده، ډېر ملول او غمګین دي خلک په دو باندې، ډېر افسوس کمایي ساشو. السلام،
زه انذر ګل د هلمند ولایت څخه زه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې داسې اصراري حالت راغلی دی چې نه دولتي ماشونه شته، چې موږ ته راکړي دا درې میاشتې کېږي چې ماشونه نشته. اوس په دولتي اسرائیلو کې پراته دي چې نمرې نه لرو، هم دوی راځي دغه تعمیران زموږ څخه اخلي او خپلوانو ته یې ورکوي، هغه کسانانو ته یې ورکوي چې دوی یا د دې سره په جنگ کې یا ځانمرګي ورسره کړي. دا ټول دوی داسې لږ درګه ایښی دی چې د دوی مشران ورباندې خبر دي که نه دي. هر زور واقع راځي، هر سړی ته درېږي، او د اسرائیلو څخه خلک په زوره باسي. د یوې خوا څخه ماشونه نشته، عیال مستجاري چې یو شی ورته برابر کړو، د بلې خوا څخه دوی موږ باسي، نه مرسته نه ځای شته. دا زما خبرې تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې د هلمند کې ډېره بده حوزه روانه ده. وسلام.
دا وتی موږ په پکتیا ولایت نه مشکل اندازه چې بهسته اړبا شبکې کار نه کوي، او تاسو نه هیله کوئ د شبکې رو کې. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره دغه خبری مجله پای ته ورسیده. شپږ نیمې بجې شوې. په بل خبری مجله کې مې همکارا فرشتہ نگاه ستاسو قربانه ده.